په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنې خبري کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
پاکستان وای پر ځینو ډلو د ملګرو ملتونو بندیزونه عملی کړي. چارواکي وای د قبایلي سیمو لپاره فند بعد د جولای لمیاشتې لګول پیل شي. او ازبکستان ویلي دي د افغانستان سولې لپاره د طالبانو سره شوې غونډه ګټوره. د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په څلورم اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې وسلوال ډلو او کسانو بانک اکاونټونه بندي. د وزارت په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویل چې په دې پابندیو کې سفری بندیزونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ډلو کې د مولانا مسعود اظهر په مشرۍ د جیش محمد او د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت الدعوه ډلې شامل دي. په دغه ډلو هند د ترهګرۍ تورنه پورې کوي. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو د کمیټې غړی ارباب شهزاد وایي په قبایلي ضلعو کې د ترقیتي کارونو لپاره پیسې به د جولای له میاشتې کارېدل پیل شي. هغه نن مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کول وخت اخلي نو په کار د خلک یو څه حوصله وکړي. قبایلی سیمې تیر کال په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. د اف سی آر قانون د ختمېدو او عدالتونو د غزولو اعلان وشول خو ځایي خلکو یې لا هم دا کارونه نه دي شوي. د پاکستان په سینټ کې پرون د حکومت په بارنو چارو پالیسۍ باندې د بحث په محل غوښتنه وشوه چې د تحریک انصاف حکومت دې په دې اړه د پارلمان سره مشوره وکړي. د مسلم لیگ نون سینیټر پرویز رشید تر دې بحث وروسته مشال ریډي ټول چې پاکستان باید د ګاونډیانو سره ښې اړیکې وساتي. د وای پارلمان د پاکستان د 22 کروڑ خلکو نمائنده دی. پر خلکو د بارنی پالیسي ډیر زیات اثر پریوزي. د تیرو 15 کلونو رئیس رواني خرابې بارنی پالیسي لوجه موږ د ډیرو مصیبتونو سره مخ شو یو. په پاکستان کې چې دا ترګری دومره خوره شو دا ټول د بارنی پالیسي وجه ده. نو په کار ده چې حکومت خپل پالیسي پارلمان ته راوړي لدی بورته نور قوت ملاو شي. د دې نیوکو په جواب کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پارلمان کې پرون ویل چې د حکومت بهرنی پالیسی ښه روانه ده. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي د پاکستان حکومت دې خپل سیمو ته ستانه کړي. دوی کې ځینو نن مشال ریډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې فارمونه یې جمع کړي دي نو د واپسۍ په اړه دې ورته تاریخ ورکړل شي. بلخوا د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ومنله چې 3000 فارمونه ترلاسه کړي دي خو دغه په انا چې کله ورته پاتې 2000 هم ورورسي نو بیا به د خلکو ستنېدل پیلوي. خبرونه مشال ریډیو خاورې. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو ورسره د افغانستان سولې خبرو کولو کې دلچسپي ښودلې ده. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په قطر کې د طالبانو د مشر ملا غنی برادر سره ملاقات کړی و. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې که سوله راشي نو افغانستان د مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخولو په ترڅ کې په یو پل بدلېدلی شي. طالبان دا مهال په قطر کې د امریکایي استازو سره په خبرو بوخت دي. په دې مذاکراتو کې افغان حکومت ځکه نشته چې طالبان ورسره خبرو ته نه کښېني. دوی وایي امریکا د جګړې اصلي لوری دی نو ځکه هغوی سره خبرې کوي. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت وایي په ټول هیواد کې بارانونو او سیلابونو خوښه 950 کسان وژلي دي. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري پرون په کابل کې خبرلند وویل چې 143 ټپن شوي هم دي او 946 کورونه ویجاړ شوي. حیدري زیاته کړه چې دا ابتدایي شمېرې دي او کېدای شي بدلون پکې راشي. افغان پوځ په ځینو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله بند خلک په هلیکپټرونو کې خوندي ځایونو ته رسولي دي او بې کوره خلکو سره مرستې روانې دي. په روس کې عدالت د شمالي قفقاز یو سړی ته د ترګری سره د تړاو په تور 13 کال قید سزا نه نورولې. د فروری په 15مه د ولادیسلاو خوخلاچیو په نامه پر دې سړی د یو ترګر برید د پلانولو تور پر شوی وو. په شمالي قفقاز کې لډیر مودې رئیس اسلام پاله وسلوال د روسي ځواکونو سره په نښتو اخته دي. په دې روسیو کې دلته ځینو سخت دریځو د داعش وسلوال ډلې سره ملاتړ ښودلی دی. د یو نوی بجټ راپور تر مخه چین با په 2019 کال کې دفاعي لګښتونه په 0.5% سره زیات کی او په دې توګه به دا مصرف 1.8 ارب ډالر ته ورسیږي. د مطبوعاتو تر مخه دا راپور بنن خپور شي. چین په 2013 کال کې د دفاع لګښت 8% زیات کړی و. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند هیلر کلینټن وایي په 2006 کال کې د ولسمشری ټاکنو ته نه ودرېږي. هغې دا خبرې د نیویارک ښار یو ټلویزیون چینل سره پرون په مرکه کې کړې. کلینټن د بهرنیو چارو وزیره او سینیټره پاتې شوې ده. هغې په 2016 کال کې د ریپبلیکن ګوند له ډونالډ ټرمپ څخه د ولسمشری سیالۍ وبایللې. او اوس هم د لوبو یو خبر درته وایو. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د هند په دوهرادون کې روانې 5 اووریزه کرکټ سیالۍ کې لږه شېبه وړاندې افغان لوبډلې آیرلینډ ته د ګټې لپاره د 250 منډو هدف ورکړی دی. د افغان لوبډلې 8 کسان آوټ شول. نجیب زدران تر ټولو ډېرې 144 منډې او لوبډل مشر اصغر افغان 50 منډې وکړې. د دې په جواب کې تر اوسه پورې آیرلینډ 21 رنزونه کړي دي. یو لوبغاړی آوټ دی او شپږم ور روان دی. د 15 ورځنیو لوبو په دې سیالیو کې لومړی هغه افغانستان ګټلی وه او دوهمه د باران له وجې بې نتیجې پاتې شوې وه. او اوس هم د موسم حال او پیسو به یو
نن د نهه پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.38 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 1.09 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.82 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ 40 پیسې او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.68 روپۍ او په 0.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.68 روپۍ 60 پیسې او په 0.68 روپۍ 80 پیسې. او 300 ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 302 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې غستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه او ژوب کې به زیاتره اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 10. په بنو کې هم 22 او 10. په ژوب کې 14 او 1 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. پاکستان وایي پر وسلوالو ډلو د ملګرو ملتونو بندیزونه به په سختۍ سره عملي کوي. د جماعت اسلامي مشر د پاکستان د پریکړه د نړیوالې ټولنې د فشار نتیجه بولي.
همیشه موږ د داسې اصولو غندنه کړې ده چې هغه د بارني د مفاداتو لپاره یا د غیر پرشر لپاره.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر هیلمند دی چې مرکزی حکومت په راتلونکي بجټ کې د قبایلي زلو لپاره په ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه بیل کړي.
فاتا د پارا اسپیشل فاندنګ ضرور په نیکسټ ایئر بجټ کې رفه اغه پیسې نه بم ان شاء الله فاتا کې دونه ډیولپمنٹ کیږي.
او افغانستان تکړه شوی د شمالي وزیرستان کورنې وای د پاکستان حکومت ته د خپل واپسې فارمونه ورکړي خو لا هم دوی بیرته تک ته انتظار باسي.
فارمونه مونږ مکمل تا کړی دی او شمالي وزیرستان انتظامیا ته مونږه سپارلې دي. دینه تمیش وزرا 512 ټکو کورنې
پر یوش من نورو سیمه زمو زواتو هم رپورټونه لرو. هله دا او ردو ته لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع پاکستان وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غ بندیزونه به سختۍ سره عملی کوي چې پر وسلوالو ډلوې لګولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر وسلوالو د ډلو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د عملی کولو اعلان په داسې وخت کې کوي چې ترهګر ډلو د مالی سرچینو او منی لانډرینګ یا د تور پیسو صفاکولو یا وینزلو د څارنې نړیواله ادارې اف ای ټی اف پاکستان په خپل خړ لیست کې چولې دي. د ادارې ویلي چې پاکستان پر خپل خاور د ترهګرو ډلو د پیسو ټولولو یا دغه ورته چارې بند نه کړي یا په دغه لوري سم ګامونه وانه غسل نو راتلونکو سپتمبر میاشت به دوی پاکستان په خپل تور لیست کې شامل کړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ادارو او اشخاصو اساسي کنګلی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حکم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو امر په رڼا کې ورکړی دی. دا اعلان تر هغې وروسته شوی چې د فروری په 14مه د کشمیر په پلوامه کې د جیش محمد وسلوالې ډلې په ځانمرګي برید کې د 44 هندي پولیسو تر وژل کېدو وروسته هند د پاکستان پر بالاکوټ بمباري وکړه. بیا پاکستان د هند یوه الوتکه وویشته او یو پایلټ یې ونیو چې وروسته یې پرېښود. د امریکې په شمول ځینو هیوادونو له پاکستان او هنده د کشالې کمولو او له اسلام آباده د وسلوالو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه. د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټره عائشه صدیقه وی پاکستان د پالیسۍ بدلولو ته ضرورت لري او موقتی بندیزونه به نړیوال مطمئنه نه کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت به اوس بیانونه ورکړي چې د ځینو کسانو اساسي کنګلوي، د ځینو ډلو مرکزونه بندوي او د ځینو خلاف نور ګامونه اخلي. دا به د نړیوالو د خوشحالولو لپاره وکړي. دا هر څه به په داسې طریقه وسی چې تایید به نه کیږي. پاکستان باید داسې ګامونه واخلي چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ممکن وي، خو هغه څه چې ډېر ضروري دي هغه د وسلوالو سره د ملاتړ د پالیسۍ بدلول دي.
They'll have to change the policy. په پاکستان کې د ترګر سره د مبارزې هماهنګي اداره یا ناکټا په خپل ویب سټ لیکلی چې اتش پته وسلواله ډلې په ترګرې کې د لاس لرلو لکبله غیر قانوني اعلان کړی دی. په دې کې نه هی د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې خولې دي. خود د ډان ورسپانې د یو راپور تر مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دا محل 109 وسلوالې ډلې او اشخاص داسې دي چې په مبینه ډول له پاکستانه فعالیت کوي. د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو چارو د قائمه کمیټې غړي او د جماعت اسلامي مذهبي ګوند مشر سراج الحق د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د چا په فشار کې د چا خلاف ګامونه وانخلي.
همیشه موږ د داسې اصول غندنه کړې ده چې هغه د پاکستان مفاداتو پر ځای باندې د بارني د مفاداتو د پاره یا د غیر پرشر د پاره یا د غوینه د قرضو د حاصلولو د پاره یا خپل صاحب د ایمیج جوړولو د پاره.
په تیر وختونو کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د ټولو سختدري زړلو خلاف ځکه په یو ور عملیات نشي کولای چې د عامو سختدري خلکو د حساسیت او غبرګون راپارېدو ویره ده. خو د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي اسمبلی غړی حنا ربانی کر پرون مشال ریډیو ته ویل داسې نه ده.
دا خبره هسی یو کیسه ده. که ریاست د دې ډلې د ختمولو پریکړه وکړي نو بیا ورته څوک مخې ته نسی درېدلی. زه پر دې باور یم چې ریاست باید هغه څه وکړي چې سم وي تر عملیاتو وروسته حالات کنټرولېدلی سي. د دې ډلو خلاف د یو څه نه کولو پایلې د دې ډلو پر ضد د څه کولو څخه ډېرې بدې دي.
د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ډلو کې د مولانا مسعود اظهر په مشرۍ جیش محمد او حافظ سعید په مشرۍ جماعت داوا ډلې هم شامل دي چې هند په کشمیر کې په ترهګرۍ تورنۍ او له پاکستان په مسلسل ډول پر ضد د کاروایي غوښتنه کوي. امریکا د حافظ سعید د نیول لپاره انعام هم مقرر کړی خو په پاکستان کې عدالتونو د ترهګرۍ له تورنو پاک ګرځولې دي. د مولانا مسعود اظهر په اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی درې ورځې مخکې د سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ومنله چې هغه په پاکستان کې دی، خو د قریشی په وینا نوموړی دومره ناروغه دی چې نه یې شینولې.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پاکستان په سنټ کې د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بحث شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالو غوښتنه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت دی پارلیمان ته ډیر پام وکړي. دوی دا هم ویلي چې حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې خپل ګامونه د قومي اسمبلۍ لغلو سره له سلا مشورو وروسته واخلي. پر دې موضوع بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
د مارچ په څلورمه د اپوزیشن ګوندونو ځینو سنټرانو په سنټ کې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت نیوکه وکړي چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د پارلمان سره مشوره نه کوي. پرون د پیپلز ګوند یو سنټر او مشر غړي میار رضا ربانی مطبوعاتو ته لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ جوړولو په وخت د سنټ بهرنو چارو کمیټې سره کښېني. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دې کمیټې یوې غړي ستاره ایاز د دوشنبې په ورځ په سنټ کې تر بحث وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خپلو نیمګړتیاو ته پام وکړي او دا تاثر دې ختم کړي چې بهرني پالیسي د پوځي اسټابلیشمنټ په لاس کې ده.
فارن پالیسي او د فارن افیس چې دی هغه شانتې فعال نه دی چې څنګه په کار دي چې فعال دي، نو د هغې ټولو نه د غچې دی دا دی چې د فارن پالیسي دې راشي او په سینټ او په اسمبلی کې دی په دې باندې خبر وشي. خبره ډېره کلیئر ده که موږ سیاستدانان په یو پیج شلو او په یو ځای شلو او صرف موږ په یو خبره متفق شلو نو دا به بیا هیڅوک زموږ د لاس نه شي اخیستی.
د پاکستان ګاونډي هیوادونو او ځینو نړیوالو قوتونو لکه امریکا تور پور کړی چې اسلام آباد د ترګرو ملاتړ کولو سره وسلوال د بهرنۍ پالیسۍ د اوزار په توګه کاروي. د مسلم لیگ نون سینیټر پرویز رشید وای دا پالیسی ختمول پکار دی او خلا رای د پارلمان خبرو ته غوږ نیول دی. دی وای پارلمان د پاکستان د 22 کروڑ خلکو نمائنده دی، پر خلکو د بارنی پالیسی ډیر زیات اثر پریوزی. د تیرو 15 کلونو رئیس روانې خرابې بارنی پالیسی له وجې موږ د ډیرو مصیبتونو سره مخ شوی یو. په پاکستان کې چې دا ترګری دومره خوره شو دا ټول د بارنی پالیسی وجه ده، نو په کار ده چې حکومت خپله پالیسی پارلمان ته راوړي لدی بورته نور قوت ملاو شي. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ په یو بل حملو کولو ته ورسید. تیره اونۍ په دې اړه په سینټ کې شوي بحث کې پر حکومت ملامتي واچول شوه چې په نړیواله کچه د هند خلاف بهرنۍ پالیسي ناکامه وه، نو ځکه چا د اسلام آباد د موقف ملاتړ ونه کړ. خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مارچ په 4مه په قومي اسمبلی کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه او ویل چې په هند کې د میلیونونو مسلمانانو باوجود هم دغه هیواد د پاکستان د کوششونو له کبله د اسلامي هیوادونو د سازمان غړی او یا هم څارون کې نشو.
په هیڅ صورت هندوستان د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی غړی نشي جوړېدی. دا د حکومت موقف هم وو او د دې ایوان پریکړه هم وه. همداسې وشول. د او آی سی په قرارداد کې نه یوازې په دې غړیتوب خبرې نه دي شوي، بلکې د هندوستان جارحیت ته ګوته نیول شوې ده. دا زمونږ کامیابی ده.
د پاکستان په سینټ کې تیره اونۍ هم ورته بحث شوی و او له حکومت غوښتل شوی و چې په خپله پالیسۍ کې دی د خلکو د استازو نظریات ورګډ کړي. د حکمران ګوند تحریک انصاف چارواکي د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه مني او د دې ګوند سینیټر فیصل جاوید تیره اونۍ سینټ کې د نیوکو په ځواب کې دا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان په نړۍ کې د پاکستان شناخت اور بدل کړی دی او اوس یې خلک په خنوم پیژني.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
د پاکستان چیف جسټس آصف علی کوسا ویلی په مقدمو کې د دروغو گواهی ورکونکو کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دا خبره پرون لاغې وروسته کړې چې د پنجاب په نړیوال سیمه کې د آصف نومي وطن په وژنه کې د پولیسو یو افسر خیزر حیات د دروغو گواهی ورکړي. چیف جسټس د دغه پولیس افسر پر ضد د کاروایی حکم کړی دی. د قانوني چارو ځینې پوهان بیا د پاکستان په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سید کو سب وینا و چې قانون وایي چې د دروغو گواہی کونکو ته د ټولو عمر د بند سزا ورکړل کې دي شي. نو د 14 مارچ کال 2019 نه عدالت د رښتیا او سفر شروع کړو او ټول گواهان دی خبر شي چې د یو بیان لګه برخه هم دروغ وخت نو ټول بیان به مسترد کیږي. د قانوني چارو د تزیه کارانو وینا دي چې په پاکستان کې په عدالتونو کې اکثره د دروغو گواهان ناست وي او په پیسو گواہی کوي نو کچری سپریم کورٹ د دې مخنیوي کول غواړي نو لومړی به د دې لپاره سخت سزا ټاکل وی او دارنګ به دې لړکي قانون سازي هم کول پکار وی. په پیښور کې د قانوني چارو تزیه کار وکیل شهابودین خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د دروغو د گواہی ورکول لوجې خلک د انصاف نه محروم دي.
خلکو ته انصاف بالکل نه ملاوي کې لګیا دي. د انصاف یو سیستم روان نه، خو انصاف نشته. بنیادی وجه دا ده چې عدالتونو کې د دروغو گواہی نشکول ډیر زیات عام دي. تاسو په داسې په عدالتونو کې چرته نه اوریدلي چې فلاني کس دروغو په گواہی باندې سزا ملاوه شوه، او پکار ده چې د دې لپاره د سخته سزا مقرر کړل شي، نوي قانون سازي وشي.
د پیښور بار کونسل پخوانی سکتر او د قانوني چارو تزیه کار وکیل یوسف علي مشال ریډیو ته وویل چې لومړی به غوړ نظام جوړول وي، نو هله به د دروغو د گواہی مخه نیول کیږي.
د دې د مخنیوي لپاره سیبا مونږ ته سیستم پکار دی. کاول مونږ ته سیستم راکا، د پټواري سیستم راکا، د ریوینیو سیستم راکا، د مال سیستم راکا، ټول کې سونه بس مونږ ترننګ بکی. د گواہ لپاره خپل یو کوالیفیکیشن دی په قانوني شهادت کې، آرټیکل 3 دی. سړی چې دغه تورې گواہ په عدالت کې پیش کیږي، نو د اول د عدالت د ذمہ داری جوړیږي چې دا کم سړی به تورې گواہ پیش کیږي چې آیا دې دې قابل لیچ دې گواہی ورکړي. د دې مخنیوي شته دی لکه جس سره دغه آرټیکل 3 لاندې هغه به پریلیمینری کوېشن کوي، خو لکه سیستم څنګه کې شته نه، دلته بس بدقسمتي ده چې خلک بدې وړانده میان دي.
د ذکر دا په کال 2001 کې د پنجاب په ناروال سیمه کې د آصف نومیتن د وژنې مقدمه په محمد الیاس نومیتن درج کړې شوې وه چې وروسته بیا د شهادتونو د نشتوالي په وجه بری کړې شو. خو دې لړکې د دروغو په گواهی ورکولو چیف جسټس آصف سید کوسا په 13 فروری خضر حیات نومي پولیس افسر راوغوښت او تپوس یې ترې وکړو چې ولې دې د دروغو گواهی ورکړې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وایي مرکزی حکومت به په راتلونکي بجټ کې د نوو قبایلي ضلعو لپاره په NFC وارډ کې 3% برخه منظوروي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او بلوچستان صوبې حکومتونو په تیرو وختو کې له دې وړاندې سره اختلاف ښودلی و. له پیښوره د خالد خان رپورټ ورو.
په نوي قومي مالیاتي کمیشن یا NFC ایوارډ کې دا سند او بلوچستان صوبې دا خیبر پختونخوا نوي قبایلي ضلعو لپاره 3% برخه ورکولو ته تیار نه دي. خو بیا د پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې دوی ته وفاقي حکومت باور ورکړی دی چې راتلونکي بجټ کې به د نوي قبایلي ضلعو لپاره صوبې ته 3% برخه ورکوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خزانه صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې دا صوبو او وفاق ترمنځ د وسایلو تقسیم د پاره نوې کمیشن جوړ شوې دي. خو کې دي چې راتلونکو بجټ نه مخکې قومي مالیاتي کمیشن نوې ایوارډ اعلان نکړي او خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت لخپل برخنه نوې قبایلي ضلعو د پاره مالی پنګه یا ګرانټس اعلان کړي.
په مونږه فدرل ګورنمنت سره دا انډرستانډینګ ضرور کړي چې سی کیږي کنه کیږي هغه یو زمونږ ترمنځ به فاټه د پاره سپیشل فاندینګ ضرور په نیکسټ ایئر بجټ کې ګرانټ په شکل کې پدې کیږي چې فلای کم پورې NFC هغه نشي هغه پورې د فاټه د فاندینګ اوریجینیشن هغه هم فدرل ګورنمنت سره.
تیمور سلیم جګړه زیاته کړه د پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومت ته او دوی باور دي چې د پنجاب صوبه به هم د نوې قبایلي ضلعو د پاره خپل برخه ورکړي.
تاسو ایگزیکٹ پدې الفاظ کې ویم چې فدرل ګورنمنت موږ ته د پنجاب شیئر منلې، پنجاب ګورنمنت سره زما ډایرکټلی پدې باندې خبره نه ده شوې. خو کم از کم چې نور څه نوی د فدرل ګورنمنت چې کوم شیئر دی هغې پیسې نه به هم چې کوم دی هغه چې موږ ته ریفلیکټ کیږي هغې نه به ان شاء الله فاټه کې دونه ډیولپمنټ کیږي چې دی پخوا اویا سالو کې بچرې په یو کال کې دونه نوی شي.
خو بیا د جماعت اسلامي مشر او د خیبر پختونخوا له اړخه په NFC وارډ کې پخوانی غړی پروفیسر ابراهیم وای وفاقي حکومت له پکار دي چې قبایلي ضلعو لپاره دا صوبونه نه بلکې د خپل برخنه په NFC وارډ کې برخه خبر کړی
دا دا وفاق هغه ته فرض دی وفاق ذمہ داری دا په نېشنل فائنانس کمیشن کې دا وفاق 2.5% برخه ده په دې کې 3% د پټا کې او په خوا کې نو ورکړی شو دا هم زیاتې شو
دا یادونه دا چې روان مالیکال کې دا کامی پرمختیا پلان یا پی ایس ڈی پی کې دا قبالی سیمو لپاره 21 بلین روپے ایښودل شوي دي او دغه شان 40 ارب روپے خصوصي پیکج با دا نوي قبالی ضلعو لپاره هر کال د وفاق نه ملاویږي. دغه شان دا نوي قبالی ضلعو لپاره خیبر پختونخوا حکومت په بیلابیل مدونو کې د پرمختګ لپاره د 10 کال پلان لاندې خوشا 220 ارب روپے اندازہ لگول دا. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله دي.
یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور پلار څنګه شرا د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
ټول جوړ تا سونه ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه 12:30 بجې له انیسا اجمل سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان نن په پیښور کې د سوځیدلو کسانو د درملنې لپاره لومړی روغتون پرانیسته وکړه. له دې وړاندې به سوځیدلي کسان اسلام آباد او یا هم پنجاب ته د علاج په غرض تلل. د دې سرکاري روغتون د جوړولو چارې په 2003 زیږدیز کال کې په صوبه کې د متحده مجلس عمل د حکومت په دوره کې پیل شوې وې. زلان یوسف زی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوځیدلو د روغتون د پرانستې په موقع رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت له اول ورځې صوبه کې د هسپتالونو د معیار ښه کولو او د نوې روغتونونو جوړولو لپاره کار پیل کړی دی.
یہ پچھلے ہمارے گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور آج الحمدللہ یہ فنکشنل ہے، آپ کے سامنے ہے.
دا زمونږ د تیر حکومت ګام دی او نن د سوځیدلو د روغتون کار پیل کړی دی او ستاسو وړاندې دی. په یو وخت پکې 140 ناروغان بستر کې دي شي. ډېری نیوکې پکې دي چې په خیبر پختونخوا کې د سوځیدلو روغتون نشته. نو نن د الله په فضل دا اسانتیا ستاسو مخې ته ده او برابر کار یې پیل کړی دی.
تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے یہ فیسلٹی بنی ہوئی ہے اور پراپر فنکشنل ہے.
پیخور کی د سوځیدلو روغتون باندې په 2003 کال کې د متحده مجلس عمل په حکومت کې کار پیل شوی وو. خو د فنډونو د کمښت لوجه د دغه کار په پوره کېدو کې 14 کال تیر شول. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر هشام انعام الله د پرانستې په موقع رسنیو ته وویل چې د دوی تیر حکومت یاد روغتون ته پیسې برابر کړې وي او نږدې ټول کار پرې د تحریک انصاف په حکومت کې شوی دی. نو ځکه یې دوی خپله کامیابی بولی.
تقریباً ابھی تک 2000 پیشنٹس یہاں پہ ٹریٹ ہوئے ہیں.
تروسا پوری دلتا د 2000 ناروغانو درملنه شوی ده. شپېته بسترې پکې د سوځیدلو لپاره دي او شپېته د پلاستیک سرجری لپاره. د افغانستان لپاره پکې هم موږ د ویډیو کانفرنس اسانتیا برابر کړې ده. د ویډیو لاره به د افغانستان په روغتونونو کې ډاکټرانو ته روزنه ورکول کیږي
کې وو کنیکټډ هونګي وهان پہ هاسپټلز کے ساتھ اور یہیں سے ٹرین کیا جائے گا وہاں پہ پلاسٹک سرجنز کو. جی
رسنیو سره خبرو کې ل وزیر اعلی پیښور کې د بس د منسوبې د پرانستې پښتنه هم شو، خو نوموړي دغه پښتنه ته څه ځواب ورنکړو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مارچ په 13مه د بس د منسوبې د پرانستې اعلان کړیو، خو لا د دغه منسوبې پوره کېدو کې ډیر کار پاتې دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز په بشیر ګواخ نه اورو. د پاکستان بهرنو چارو وزارت د مارچ په څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې وسلوالو ډلو او کسانو بینک اکاونټونه بندي. د وزارت همدارا زیاته کړې چې په دې پابندیانو کې سفري بندیزونه هم شامل دي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار او په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډولو د کمیټې غړي ارباب شهزاد نن مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د ترقیتي کارونو لپاره پیسې به د جولای له میاشتې کارېدل پیل شي. دا هغه په وینا د قبایلي ضلعو اصلاحات ځکه سوس روان دي چې لا هم ډېر کارونه ورته پاتې دي. د پاکستان په سنیټ کې پرون د حکومت په بهرنیو چارو پالیسۍ د بحث په محل غوښتنه وشوه چې د تحریک انصاف حکومت یې په دې اړه د پارلمان سره مشوره وکړي. د دې نیوکو په ځواب کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پارلمان کې وویل چې د حکومت بهرنۍ پالیسي ښه روانه ده. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې طالبان ورسره د افغانستان سولې خبرو کولو کې دلچسپي ښودلې ده. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په قطر کې د طالبان د مشر ملا غنی برادر سره ملاقات کړی و. په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت وایي په ټول هیواد کې بارانونو او سیلابونو خوشان 950 کسان وژلي. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري پرون په کابل کې خبرګان ته وویل چې سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې روانې دي. په روس کې یو عدالت د شمالي قفقاز یو سړي ته نن د ترګري سره د تړاو په تور 13 کاله قید سزا اورولې ده. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن وایي په 2016 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته نه ودرېږي. د هغې دا خبرې د نیویارک ښار یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې کړې. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورسپان خپل اداریې کې وایي د پلواما د پیخیرستو د پاکستان او هند ترمنځ صورتحال ډیر خراب شوی په کومه چې پاکستان د مذاکرات او مرستې وړاندیز کړي، خو بل پلو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې معاملې لټینګ ټوپ کار اخلي. اداریې وایي چې یو خوا په دې معاملې امریکا، روس، چین، برتانیا، ترکی، سعودي عرب او د قطر په ګډون یو شمېر ملکونه هند ته مشوره ورکوي چې امن اړخ ته لاړ شي. نو بل پلو په هندستان کې دننه سیاسي ګوندونه، پخوانی ججان او جرنیلان او پوهان هم بیا بیا په مودی فشار اچوي چې له انتها پسندۍ ډډه وکړي او د توازن لار خپل کړي او د کشمیر د شخړې په ګډون په ټولو مسلو له پاکستان سره مذاکرات وکړي. ادري اخري کې وایي په داسې حال کې چې نړۍ د امن خواهشمند ده او بیا د هندستان دننه هم خلک واړي چې ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې شي، نو پاکستان چې کومه د اعتدال لار خپل کړي باید چې مودی هم په دې لار روان شي. نوې وخت ورسپانه خپل ادري کې وایي د پاکستان د چیف جسټس آصف سید کوسا په حکم د وژنو د مقدمو زر سر تر رسولو لپاره ماډل عدالتونه د 15 مارچ نه به په پېښور، کراچي، لاهور او کوټه کې کار شروع کوي. ادارې وایي په ټول پاکستان کې چې دا وخت بلکونو د کومو مقدمو بوج دی، د دې د کمولو لپاره به دارنګ عدالتونه ډیر ګټور ثابت شي. خو په لومړي پړاو کې چې دا عدالتونه کار شروع کړي، نو هیله ده چې د دې په وجه به هغه د قتل مقدمې سر ته ورسول شي چې د کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. ادارې اخري کې لیکي په کار ده چې د دې سره سره په ملکی تفشیشی نظام هم غوره جوړ کړی او دا هم ضروری ده چې ولسته د اسانی ورکول لپاره لدی روستو پټول پاکستان کې دارنګ عدالتونه جوړ کړی شي چې ولسته انصاف په وخت تر لاسه کیږي. لپی خور خپریدون کې اج ورس پان خپل اداري کې وای د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل د خیبر پختونخوا برخه جوړیدون کې او قبایلی ضلعو کې عدالتونو کار پیل کړو او د دې سره سم د پولیټیکل انتظامی نه په زرګونو مقدمه دی عدالتونو ته منتقل شوې. اداري وای د اصلاحاتو مقصد هم دا و چې د دې سیمو د خلکو ستونزې را کمی شي او د نورو پاکستانیانو پرنګ ورته اسانی ورکړي شي. ادارې وړاندې کې دا ډېر ښه ګام دی، خو بل طرف ته که وکتل شي نو خیبر پختونخوا صوبله ډېر ستونزو سره مخ ده. نو په داسې حال کې باید چې د وفاق په ذمه کومه د بجلی ګټه پاتې ده چې هغه زر تر زره دې صوبې ته ورکړي او دې لړکي وفاق ژمنه هم کړې وه چې دا پیسې به ورکوي، نو په کار ده چې اوس په هغه عمل درآمد وکړي شي.
او د نړۍ مطبوعات
سنډي ټایمز ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ اوسنۍ کړکیچ او پراتلونکي کې د دې ممکنه اغیز ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورسپانې د امریکا د هغو پرټنو په اړه یو لیکنه خپره کړې چې د پاکستان لخوا د هند پر ضد د وروستیو هوایي عملیاتو په اړه کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ظفر خان اورو.
سنډي ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر لانجه د تیرو او یو کلونو راهسه روانه ده. په دې لړ کې دواړه هیوادونه خپل دریزونه لري او یو هیواد هم د خپل دریزه شاته کېدو ته نه دی تیار. د تیرې نه یا سې شنبه پر ورځ په سیمه کې پوځونو د یو بل په ضد کاروایی وکړه. دواړو ایټمي هیوادونو ترمنځ ممکنه ټکراو نړۍ د ګواښ سره مخامخ کولی شي. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچلې خبره دا ده چې کله پاکستان میشتي جهادي ډلې د پولې پورې غاړې ته کومه حمله وکړي، نو په غبرګون کې هند د پولې هغې غاړې ته بمبار وکړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې کومه لوازنامه نشته چې د ایټمي شخړې لپاره حدود پکې ټاکل شوي وي، په داسې حالاتو کې یوه غاړه باور کوي چې مخالف لوری د انډول برابرولو لپاره هسې لاپې وهي او حالات به نه کړکېچن کېږي. ورځپاڼه لیکي اصل خطر دا نه دی چې په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر دې حده ورسېد، بلکې د دواړو هیوادونو پر یو بل وسنۍ بې باوري په راتلونکي کې ستونزې پیدا کوي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرو ډلو له وجې نړیوال کړکېچ د زیاتېدو خطر دی، او که ترهګرې ډلې حمله کوي نو هند په غبرګون کې لکه د پخوا په څیر د کنټرول له کرښې سره نږدې نه، بلکې د پاکستان دننه هغوی په نښه کوي او اوس چاته نه ده معلومه چې نوې سرې کرښې چرته او کومې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا په دې لټه کې ده چې معلومه کړي چې آیا پاکستان د خپل ګاونډي اټمي ملک په ضد د امریکا لخوا هغه هیواد ته ورکړي جنګي الوتکې اف 16 کارولي دي کنه. که داسې وي نو دا به د پاکستان او امریکا ترمنځ د هغو الوتکو د ورکړې په لړ کې د شوې لوازنامې څخه سرغړونه وي. د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو ویاند ویلي دي چې هغوی په دې اړه ځینې رپورټونه لوستي دي او په دې لړ کې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅو کې دي. هغه ویلي دي په دې لړ کې د ټولو تورونو په غور کتنکی. پاکستان په برید کې د اف 16 الوتکو لکارولو انکار کوي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې پاکستان د هند په ضد په کاروایی کې کوم ډول الوتکې کارولې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان له امریکا اف 16 الوتکې اخیستي دي او واشنگټن په دې لړ کې پاکستان ته ورکوونکی رعایت په 2018 میلادي کال کې وروسته له هغه ختم کړ چې له اسلام آباد سره یې اړیکې سړې شوې. ورځپاڼه لیکي امریکایي سفارت په دې اړه هیڅ تبصره نه کوي چې د اف 16 الوتکو د کارولو په لړ کې له پاکستان سره شوی تړون به اسلام آباد څومره د په عملي کولو مجبور کړي، او یادا چې د هغو الوتکو د کارولو په لړ کې د روانو پلټونو نوعیت څه دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پروجیکټ سنډیکیټ مجلې د هند او پاکستان د تازه کړکېچ په تناظر کې د چین او پاکستان دوستانه اړیکو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې. لیکنه وایي چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 ترهګر برید غندلې، خو دا یې هم واضح کړی چې د جیش محمد وسلواله ډلې پر مشر مسعود اظهر د نړیوالو بندیزونو د ملاتړ په کار کې به بیړه ونه کړي. د دې لیکنې مهم ټکي درته ورو. د پروجیکټ سنډیکیټ مجلې لیکنه وایي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیرې میاشتې خونړی برید چین ته ګرانه کړې چې ګواکې دغه هیواد به اوس هم د پاکستان پر خاوره د فعالې ترهګرې ډلې جیش محمد د خوندي کولو هڅې جاري وساتي. او که څنګه په لیکنه کې پوښتنه شوې چې چین به یې خپلو هغو هڅو ته دوام ورکړي چې د یادې ډلې د مشر مسعود اظهر پر ضد د نړیوالو بندیزونو خلاف یې پیل کړی وي. اظهر په کشمیر کې د وروستۍ حملې ذمهواري منلې. د لیکنې تر مخه پاکستان پر خپل خاوره د ځینو وسلوارو ډلو لکه طالبانو پر ضد عملیات کوي، خو د ځینو نور هغو چې په هند، افغانستان او ایران کې اهداف په نښه کوي د ملاتړ پالیسي خپله کړې. لیکنه وایي د مسعود اظهر په مشرۍ جیش محمد ډله په ښکارا په بهاولپور کې د روزنې مرکزونه چلوي او د بالاکوټ په څیر په یو شمېر نورو سیمو کې وسلوال کیمپونه لري. اظهر هم د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید په څیر په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي او غونډو ته ویناګانې کوي. پر لشکر طیبه ډلې تور دی چې په 2003 زیږدیز کال کې پر ممبئی ښار ترهګر بریدونه تنظیم کړي ول او 168 هندي وګړي وژلي ول. د لیکنې تر مخه چین ځان د پاکستان نږدې ملګری هیواد بولي. چین له پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه لري چې هدف یې د مغربي چین د پاکستان له گوادر بندر سره نښلول دي. چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 ترهګر برید غندلې، خو ورسره یې واضح کړی چې پر مسعود اظهر د نړیوالو بندیزونو د ملاتړ په کار کې به بیړه ونه کړي. لیکنه کاږي له پاکستان سره د چین ملګرتیا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم یو څه وارخطا کړی. لیکنه زیاتوي د هند په پارلمان کې د بهرنۍ اړیکو کمیټې تیر کال په یو رپورټ کې وویل چې هند باید چین په لور په ادب ولاړې خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د سیمایز اجماع په چارو کې د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استاذ او د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان مذاکراتو له امله د اندېښمن دي. محمد عمر داوزی نن سیشن په کابل کې د دوامدار سولې د خزو فعال ونډې ته اړه ده تر عنوان لاندې جوړې ویغونډې ته وویل د خبرو له ټولو جزئیاتو نه دی خبر. له دې سره د افغانستان د جګړې د قربانیانو خپلوانو چې په غونډه کې ګډون کړو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د خپلو عزیزانو وینې نه بخي او د طالب مشرانو د محاکمې غوښتنه وکړه. اکرام الله اکرام حال راکوي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د دغو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. محمد عمر داوزی د سه شنبه په ورځ د دوامدار سولې د خزو فعال ونډې ته اړه په نوم په یو ناسه کې وویل چې د دغو خبرو په اړه خبر دی خو د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. د وای موږ اوس وینو او اورو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او دوامدار دي. موږ باور یو چې ټولي افغان میرمنې په دې اړه اندېښنه لري ځکه چې سړی خبر نه وینو خامخا اندېښمن کیږي. تاسو باور ولرئ چې موږ هم اوس اندېښنه لرو. نوموړي هغه راپورونه غلط او له سیاسي عقل لري وبلل چې ګواکې امریکایانو له طالبانو سره له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په سر خبري کړي او همداشاني له دغه ډلې غوښتي داسې تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د نورو په خلاف نه کارول کیږي. خاغلی داوزی ویل په داسې حال کې چې امریکا له افغان حکومت سره امنیتی تړون لري، امریکا نشي کولای د خپل ځواکونو د وټلو او حضور په اړه له طالبانو سره تفاهم وکړي. دا د افغان حکومت او امریکا دوه اړخیزه معاملې ده، نه د امریکا او طالبانو. نوموړي زیاته کړه طالبان چې د افغانستان یو برخه په واک لري، هغوی نشي کولای چې امریکا ته د یو هیواد د ټولې خاورې په اړه تضمین ورکړي. ټاکل شوی و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پنځم پړاو روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د خبرو هیڅ اړخ د خبرو د پای ته رسیدو په اړه څه نه دی ویلي. دغه خبرې چې له تیرو و ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګه نشي. لبلخوا د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې په دې ناسته کې حضور درلود ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د خپل خواخوږو وینې نه بخي او د وسلوالو طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه یې وکړه.
مینایم د خپل رو د وینې په بدل کې له دولت نه هیڅ هم نه غواړم. موږ له وسلوالو طالبانو سره هغه مهال سوله غواړو چې د وسلوالو طالبانو مشران په هیواد کې د خلکو وینې توی کړي محاکمه شي.
زمانوم زبیح الله دی. موږ غواړو ټولو هغو کسانو ته بخنه وکړو چې زموږ د حکومت مشروعیت ومني، خو طالبان افغان حکومت نه پیژني او ولسمشر نه مني.
رئیس جمهور مر نه مشتاشه.
له بل خوا د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالي حبیبه سورابي چې په دغه ناسته کې حضور درلود ویل افغان میرمنې باید د سولې په پروسه کې په ریښتینې معنا ونډه ولري. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو له فعال ګډون پرته دغه پروسه بې معنا ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مباجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مباجو
سباون
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمه بجو
د خیبر باړې تستانشوي کډوال وای روانو برانونو سخت اغیزمن کړي او سلګونه کسان تروسه هغوی ته د ویجاړو شو کورونو د بیا بحالې معاوضه چې حکومت یې ژمنه کړې وه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره چې د ویجاړو شو کورونو د سروې چارې هم په سمه توګه نه دي ترسره شوې. پر دې موضوع د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د باډې شلوبر هاشم خان پردی مشال ریډیو ثوای دومره تکلیف ته چې زړه ته څو يم هغه خیمه چې کمې کوزه ملو شوی وي هغه صرف لګولې دي بس کانګړې وي د چا هغه خدو کانګړې نه وي غوم داسې لګولې دي پکه خپل ژوند تیر وي په دبراني حالاتو کې هغه خلک چې هغه غریبانو سه پروچن لرلو د هغه دیوالونه پرې وتی وو د هغه کوټې پرې وتی وي حالانکه الته کې چې کم د سروې والا تلی وو هغه اس کیسه ماتره جینه ورکولا زمونږ د شلوبر والا خو اکثر کورونا پاتې شوی دي اوس ماغه شانته ویرانو جوړ دي
د باډي حبیب الله افریدی وای دغه سروې دی د سر بیا وکړی شي
او دا سروې نه مکمل شوی په کور دوی دا سروې دوباره وشي د مو خپل کور بخپله ویروندې مولا بخپله سروې نه وشي د مونږ د ارجلنا د نه پیر سر کس نمبر 3 باندې مونږ کور دی مونږ خو د کلیو نه وته حالان کې کلی کې چوسېګ نه د خو مخور ورزي ورزيږي په کلی کې چې تنه وسېګ استوګ نه پکې نه کوي هغه کور کا په ګولې ونه لګيږي هغه ویرونیږي
مدثر شاه افریدی هم د ویجاړ شو کورونو د سروې او ماویزه په حق لا وویل
دا کم پکې چې د ورون شوی او د ویجاړ کورونو ورکای څلور لک روپې نه دی او سړی چې کم دی د یو کروڑ دی دوه کروڑ روپې کور ورون یو ته څلور لک یا دوه نیم درې لک روپې ورکې نه دا خو مخونه کافي دی او سړی دی یو کروڑ جایدو ته ورون کې څلور لک روپې ورکوي دا ظلم دی
د خیبر د بیا بحاله دفتر یو چارواکی سلمان خان وای په باډاو تیرا کې خوښه وزره ویجاړ شو کورونو سروې کړي او مالکانو ته ماویزی ورکړل شوې دي او اوس به صد پاسا زر کورونو بل سروې کیږي چې کوم کورونه ترې پاتې شوی نو د هغوی مالکان دي په خیبر هاوس په خبر کې دوی سره رابطه وکړي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کوم کسان خپل ویجاړ شو کورونو سره د سروې په ورځ خپل موجود وي نو د سروې کمیټې به یوازې د هغوی کورونه پکې شاملوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
افغانستان ته کډه شوی د وزیرستان ځنی کډوال وای حکومت ته د واپسې د اندراج خپل فارمونه حواله کړی دي ځکه نو باید دوی خپل سیمه ته بیرته تګ بهیر باید پیل شي چارواکي وای د 3000 کډوالو کورنۍ فارمونه تر لاسه کړی خو د نورو هغه لا هم پاتې دي د دوی په خبره د ټولو کډوالو د اندراج فارمونو لتر لاسه کولو ورسته به د غوی د واپسې بهیر پیلوي عمر وزیر معلومات راکوي
د شمالي وزیرستان د تاخیل او سیدون کې احمد الله د خوست نه ټلیفون د لارې مشال تا وویل چې دوی د واپسې لپاره نوملیکنه یا اندراج فارمونه شمالي وزیرستان انتظامیا ته استولي سو د واپسې نیټه دی ورته اعلان کړي
او طرف په 3000 پرمینه در طرف دلی دي هیڅ نشدا دی چې د لیار په زر نظر ته خلک ځو څنګه د سیمې ته پکې چاولا یا ته بیرمل لمن او درنګ میر سفر کې چې کوم خلک چې دلته خوش ولایت ګلانو کوم چې کوم د وزیرستاني کډوال دي هغه پرمونه مونږ مکمل ته کړی دي او شمالي وزیرستان انتظامیا ته مونږ سپارلې دي دغه تمې جو زرا 512 په ټکو رانی د شمالي وزیرستان کډوال په ټول افغانستان کې چې انتظامی په خپل ویږي چې تاسو پرمینه چې ورولګي تاسو مش په مخ داری کې لیار تابې هیڅ پرمینه وته دا کی هغه فیصله کې بازارګا کې مش خپل هم د موجودو چکینو فیصله وسولې
نو رحمان وای کډوال نور لستونزو سره مخ شوی او افغانستان کې مشته کډوال د هم نور خپل سیمه تاسو ته نه کړی
په برمو کې خلک یا ته نه سفر کړی یا ګلونه کوم کې مېرو چې تاریخ ته جواب کوله او ما سره جلګا کړی دو ورګې دین کې ډېر په تقریبا ډېر مشکل سره مخ مو چې اوره ورینګند وسول په خپل ځای غرانه دو کوم څه چې د لار خلاصې ډېر کوجینو په بیا تر خپل وطن
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې د کډوالو صد پاسه 3000 کورنۍ فارمونه ورته رسیدلی او باقی پاتې دي څنګه چې افغانستان کې پاتې قریبا 2000 کورنو اندراج فارمونه ورورسی نو دولت پلان لري چې د واپسې بهیر پیل کړي
معلومات مطابق افغانستان مختلف علاقے کے پرتدی نو دا مزید نور پرمینہ تا دمیز انتظار دی کچھ چا چا تا ورکڑی دی آغا یا نشتا رسے دلی نیز کچھ دیارے تولے بن شوی وی کلامن نوی یا دا امیر ساپن نوی یا دا امکوٹ نوی خوستا روڑل دی خوستا بعد مشتر لجل دی خود دی لیارے که اما دورا پت بلکل بن شوی دو مرزیو تا ورہ شوی دو کڑوالو ورکڑی وی خوی امیشتا رسے دلی نیز انتظار دی ٹوٹالا رو رسی جی نو چلا
شمالی وزیرستان کے فوجی عملیات القابلا زرگونا کورانائی گوانڈی حواد افغانستان تا ہم کڑا شبے وے چدا انتظامیہ پوینا وڑان دے درے مرحلوں کے قریباً 15,000 کورانائی افغانستان سخا غلام خان دلارے پاکستان تا راستہ نے کڑے او باقی پاتے کورانائی با آخری سلورم پڑاو کے راضی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
دا جنوبی وزیرستان اوسیدون کی وای دا بارانونو اور لوجی برتمالی او زانی تاوانونو وخت دی د سیم خلق زیاتوی په ضلع کې تر اوسه لارې بندی دی ولوجی دوی له ګڼو مشکلات سره مخامخ دي. بل خو د سیم لپاره له قدرتۍ افتونو سره د مبارزې دا روایي غزمنو سیم ته مرستې رسول پیل کړی دي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورت کې.
د تیر بارانونو او غن واورې واره دو په وا جا پسولی وزیرستان شي په یو شمیر سیمو کې لیا تر دا وخت پورې د سړکونو او لارو د بندش په وا جا په دغو خلکو ستریږي. د لره پرته سیمې شرنا سرخانه وو سدون کی مرزا جان مسعود نا وار وای
20 کیلومتر ما زال مې رو کړای دی او په سیمې بالکل تاونو کې دی په وګرا سر وا تلایا یې می زالا کاسه د بوبر د سرنه بولیے دے وہ سخت ہے دگ علاقے خالص ڈیر پہ مشکلات سے دیا دگے نگالستہ نچی نیستا رائے وہ ڈیر کا سن دا دارا دی مورون دی چے چا خلے کا جسوے دک سوڑنا چا پسلو چی نام رسول
پدغا اولے سارا مرزا جان مسعود خپل نور خبر پدار رنگ مخشے بیائی
او یو کاس پای کالا خانه بلی یا کور د تر وړاند س ز مولینا یا غون لوند کړل کور یا غون رنگ س بهر تر ووت بهر تا پتان دی لوند پات پیرا کا واڑی کی ور کی غون بالکل داس وی چ کو ز کین وی غال نستا ته ماړه پ جی پسینا ور تالو کړی دی مولینا غوس خری ماړه اس طریقہ نستا د
پدغی لڑکشه د سرحدی سیمه انګورا ډې سرا نژدې د سره خاور نصیب خان وزیر مشال ریډیو تا پد رنگ جاغ دلائی دائی پیشاور سے دے قدرتی آفتونو دے مخنوی ادارے وایون دے سانولاد دا ورتا ورورا ساوان آغوی پا دا رنگ جواب را
پلاسٹک امداد امداد
مشکلات پسیمو زور سروے کی اوبر ملک سے دے پنجو کا سانو دے مرگ او دے دو نور دے زخمی کے دو سرکاری تصدیق کہاں شوائی دائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
زنغما یما زما مشال ریڈیو ڈیرا خوخه ده تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د خیبر پختونخوا د بیډمنټن فیډریشن تر سوري لاندې په سوات کې په لومړي ځل د ښځو سیالۍ پیل شوې دي. دا درې ورځنۍ مقابلې د صوبې په کچه کیږي چې پکې د خیبر پختونخوا د توز لو خزینه لوبغاړو برخه اخیستې ده. د لوبو تنظیمونکي وایي د دې سیالیو په ترڅ کې د امن پیغام ورکول غواړي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سوات منگورا بیڈمنٹن ہال کے دا خیبر پختونخوا پا کچ چمپئن شن کے دا تو ضلعوں سوات پیخور ایبٹ آباد مردان چارسدے نوخار سوابئی او بنو سخا پا مجموعی توگا شل دا بیڈمنٹن لوبغاڑو برخ اغستے دا کے دا پیخور سره تعلق لرون کی لوبغاڑی کائنات وائی چی سوات تا پرا تک خوشحالیم او دی لوب کے ٹولو تا مقاور کول پکار دی
فرسٹ ٹائم سوات کے میچ تے کنا نو دلتا زم مطلب مونگا سنگا لوبے کو مونگا باہر رازو نو دلتا کم ویلج والا خلق زم شاغم باہر روزی خپل زانو خی دیکھے ہر کس کی ڈے ٹیلنٹ خو روستل گران کار دے کنا بس زم چی ہر کس دی روزی خپل ٹیلنٹ دو خی خاص کر گرلز
دبنو سره تعلق لرون کی ماریا زیاتوی چې دوی خپل ځله کې لوبي ګټلی او سواد ته په وړمی ځل خپل مرګري سره راغلی يم لوبو لوجه د سواد جنکو لوبغاړو حوصله بزای کول هم دي
زما یو کال شوی دی چې زه دا سپورتس کوم او زه خپل خويند لدا پیغام ورکوم چې تاسو مروز خپل کورونه نه ځکه چې تاسو چې وګورئ نو سواد حالات ډیر خراب شوی او اوس چې وګورئ نو سواد ډیر ماډرنایز شوی دی او دا چې دا ایونت چې شوی دی نه د جنکو د پاره چې دا قابلیت خپل قابلیت شو کی یو پلیٹ فارم دے دا ڈے زیاد خب پلیٹ فارم دے نو دی کورونا نہ اوزی لگ اور اخبل قابلیت شو کی اخبل یو پلیٹ فارم باندھے نو چی نہ صرف اخبل سوات نوم روشن کی بلکہ دا پورا اخبل پاکستان نوم روشن کی
دا سوات سره تعلق لرون کی دا بیڈمنٹن لوبغاڑی ملائکہ وائی چی دا بیڈمنٹن لوبا دا دو کالورا سے پسکول کے دن نہ کہوں اس راتا دا صوبے پکت لوبو کے برخا اغستو موقع ملا اوشوا اڑان دے بہم لوبے کہوں
ڈیر خوشحالی چی پسوات کی اول زل دا بیڈمنٹن گیمز او نورم غاڑو چی مخکم اوشی او زکه چی دیسره مطلب جنکو تا کانفیڈنس پکې پیدا کیږي او هغه مطلب گیم کې مخکی نیشنل لیول باندې او انٹرنیشنل لیول باندې تلشي
د بیڈمنٹن لوبو تابعیا کون کې د سواد ظفر علی کا چې د خیبر پختونخوا بیڈمنٹن فیڈریشن صدر دی وای چې په سواد کې پونمی زل د خزو ترمنځ د لوبو مقابله د بیڈمنٹن څخه کیږي نو زکه دا یو تاریخی ګام دی لوبو مقصد پاړه خغله زیاتوي
چې منګه یو پیغام ورکو دنیا ته چې موږ پرام نه خلک یو منګه تیزی بیا افته خلک یو زمون په علاقه کې فیمیل او میل ایونټس هر نمونه دلته کې منګه داږي انعقاد کولای شو او دلته کې یو ښه د خلکو لپاره یو بهترین ماحول دی
د بیډمنټن لوبو تابعیا کون کې وای چې دوی تم لري چې را روان وخت کې به سواد کې د خزو نور لوبو مقابله هم وکړي شي چې ور سره به د سیمې څخه یو شمیر خزینه لوبغاړي مخې ته راشي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خبرونې د پښې بي دي اوریدونکو د خبرونو لنډیز به د بشیر ګواخ نه وورو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې وسلوالو ډلو د کسانو بانک اکاونټونه بندي دی وزارت په خپل پورنی خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې په دې پابندیانو کې سفری بندیزونه هم شامل دي د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو د کمیټې غړي ارباب شهزاد نن مشال ډیډو ته وویل په قبایلي ضلعو کې د ترقیتي کارونو لپاره پیسې به د جولای له میاشتې کارېدل پیل شي هغه همداراز زیاته کړه چې قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کول به وخت اخلي د پاکستان په سینټ کې پرون د حکومت په بهرنۍ چارو پالیسۍ باندې د بحث په محل غوښتنه شوې چې د تحریک انصاف حکومت په اړه د پارلمان سره مشوره وکړي د دې په ځواب کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پارلمان کې پرون د حکومت بهرنۍ پالیسي خبرونه د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبان ورسره د افغانستان سولې خبرو کولو کې دلچسپي ښودلې ده د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په قطر کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغنی برادر سره ملاقات کړی په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت وایي په ټول هیواد کې بهرنیو سیلابونو خوشه 950 کسان وژلي دي د دې وزارت مرسل محمد قاسم حیدری پرون په کابل کې خبرونه ته وویل چې یو سل درې څلوېښت دي او 906 کورونه ویجاړ شوي دي چې د سیلاب ځپلو او باران ځپلو خلکو سره مرستې روانې دي په امریکا کې د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن وایي په 2006 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته نه ودرېږي هغې دا خبرې د نیویارک ښار یو ټلویزیون چینل سره پرون په مرکې کې کړې دي او د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د هند په دهرادون ښار کې روانې 500 ورځې لوبه کې
لګشه بوله دی افغان لوبډلې ائرلند ته د ګټې لپاره 250 منډو هدف ورکړ. د دې په جواب کې ائرلند دریا تیارونه کړې دي، څلور لوبغاړي او شوي دي او نور مسؤول شو.
د خبرونو له دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.